سلامونه، زه صفی ولستان اگزایم و ده آزادی رادیو دقی خبری مجله ته ښه راغلاست وایم. یک شنبه ده کابل سمه د مارچ لومړۍ. پیل په مهمو خبرونو کو. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلی ډیرې نښې شته چې ښکاروي خامنه ای نور نشته. هغه له ایرانیانو غوښتي چې کار پای ته ورسوي. نتانیاهو د خامنه ای په هستوګنځي د اسرائیلو هوایي بریدونو ته په اشارې ویلي داسې ښکاري چې د ده په خبره نور دا مستبد ژوندی نه دی پاتې. وروسته نور جزئیات هم اوریدلی شئ. د طالبانو حکومت اعلان کړی چې دوی د محمد محقق لخوا تاسیس شوی تلویزیون راه فردا بند کړی. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران په خپله ایکس پاڼه شنبه ناوخته لیکلي د محمد محقق اړوند رسنیز آدرس، نشرات بند او ملکیتونه یې مصادره شول. هغه دلیل راوړی چې د دوی حکومت ځکه راه فردا تلویزیون تړلی او د محقق ملکیتونه یې مصادره کړي چې ګواکې محقق د پاکستان وروستي بریدونه جایز بللي وو او د طالبانو انتقامي بریدونه یې غندلي وو. راه فردا تلویزیون له 2006 کال راهیسې فعال وو او تر ډېره یې مذهبي فرهنګي پروګرامونه او خبرونه خپرول. دغه تلویزیون د محمد محقق لخوا تاسیس شوی و. محقق د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترکیې ته تللی او هلته له خپلې کورنۍ سره میشت دی. او پاکستان د کرکټ په نړیوال جام کې سریلانکا ماته کړه. خو له نړیوال جام سره یې خدای پاماني وکړ. پاکستان په شلو اورو کې د سریلانکا لپاره د 214 منډو هدف ورکړ. سریلانکا بیرته 200 منډې وکړې او لوبه یې په 5 نمرو وبایلوده. خو پاکستان له دې بریا سره سره بیا هم نیمه پای لوبې ته له ورتګه پاتې راغی، ځکه په جدول کې د امتیازونو د اوسط په حساب تر نیوزیلینډ وروسته شو. تمه ده یک شنبه دوه لوبې وشي، اولنۍ کې زیمبابوې او جنوبي افریقا مخته او په دویمه کې هند او ویسټ انډیز. خبرونه مو واوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د ایران په بیلابیلو ښارونو د اسرائیلو او امریکا ګډ بریدونه روان دي. د اسرائیلو صدر اعظم ادعا کړې چې خامنه ای نور ژوندی نه دی پاتې. د طالبانو حکومت ویلي څه باندې 110 پاکستاني پوځیان په 2 ورځو کې وژلي دي. پاکستان بیا 350 افغان طالبانو او نورو وسله والو د وژل کېدو ادعا کړې. نور مسایل هم لرو، هیله ده ملتیا مو وکړئ. رازو اول مطلب ته. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ادعا کړې ډېرې نښې شته چې ښکاروي خامنه ای نور نشته. هغه له ایرانیانو غوښتي چې کار پای ته ورسوي. نتانیاهو د شنبې په شپه ناوخته په یو بیان کې په تهران کې د ایران د رهبر علي خامنه ای په هستوګنځي د اسرائیلو پراخو هوایي بریدونو ته په اشارې ویلي داسې ښکاري چې د ده په خبره دغه مستبد نور ژوندی نه دی پاتې. نتانیاهو ویلي د خامنه ای هستوګنځی ویجاړ شوی او د انقلابي ګارډ قمندانان او لوړپوړي اټومي چارواکي وژل شوي. ایراني چارواکو د خامنه ای د زوم او د انګور د وژل کېدو تایید کړی. تر دې مخکې دریو به خبره سرچینو د ایران دفاع وزیر امیر ناصرزاده او د انقلاب اسلامي ځواکونو د قمندان محمد پاکپور د وژل کېدو خبر ورکړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رخچی بیا له NBC سره په خبرو کې ویلي و تر کومه ځایه چې دی خبر دی، د ایران رهبر علي خامنه ای او ولسمشر مسعود پزشکیان دواړه ژوندي دي. د عراقچی دا خبرې د نتانیاهو تر خبرو څو ساعته مخکې خبرې شوې وې. د ایران په بیلابیلو ښارونو د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیلو ګډ بریدونه دوام لري. ایران په ځواب کې په خپلو ګاونډیو خلیج هیوادونو کې د امریکا اډې او ځینې مراکز هدف ګرځولي. د امریکا د پوځ مرکزي قمندانۍ سینټ کام په یو بیان کې ویلي د ایران سلګونه توغندیز او ډرون بریدونه یې په بریالیتوب دفاع کړي. د قمندانۍ په خپله اعلامیه کې څرګند کړي چې د امریکایي پوځیانو د وژل کېدو یا ټپي کېدو هیڅ راپور نه دی ورکړل شوی او امریکایي تاسیساتو ته رسیدلي زیانونه کم دي چې په عملیاتو یې تاثیر نه دی کړی. سینټ کام ویلي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امر یې په ایراني اهدافو بریدونه پیل کړي څو د ایران د رژیم امنیتي جوړښت ړنګ او هغه سیمې چې بیړني ګواښونه حسابېدل لومړی هدف وګرځوي. دا هدفونه د سپای پاسداران انقلاب اسلامي د قماندې او کنټرول مرکزونه، د ایران د دافع هوا تاسیسات، د ډرون او توغندیو سیمې او هوایي پوځي اډې یادې شوي. د امریکا د پوځ مرکزي قماندانۍ ویلي دا وارې په ایران په بریدونو کې د لومړي ځل لپاره له یو ځل مصرف او لږ مصرفه بریدګرو ډرونونو کار اخیستی. د اسرائیلو پوځ هم شنبه شپه ناوخته په یو بیان کې ویلي په ایران کې 1500 هدفونو باندې هوایي بریدونه کړي. د بیان په اساس لږ تر لږه 200 جنګي الوتکو دا حملې وکړې چې دا د اسرائیل د هوایي پوځ په تاریخ کې تر ټولو لوی بریدګر پروازي عملیات یادېږي. ایران بیا د اسرائیلو او امریکا د دغو بریدو په ځواب کې د سیمې په هیوادو له هغې ډلې سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو، قطر، بحرین او کویټ کې ځینې سیمې هدف وګرځولې. په دوبۍ کې یو لوکس هوټل د ایران د نسکور شوي ډرون د چرو د لګېدو په سبب اور واخیست. په کویټ کې لږ تر لږه 12 کسان د ایران په ډرون بریدو کې ټپیان شول. له دې ډلې د کویټ نړیوال هوایي ډګر هدف وګرځېد. بهرنی چارواکو خبر ورکړ چې هلته د سیمې په کچه د امریکا د پوځ د سمندري ځواکونو اډه د ایران د یو میزایل هدف وګرځېده. له سیمې په خبرو شوو ویډیوګانو کې دود هوا ته پورته شوی. قطر ویلي د ایران ټول توغندې نسکور کړي او د ځواب حق ځانته محفوظ ګڼي. په سعودي عربستان کې هم ریاض او د دغه هیواد ختیځ کې یوه سیمه هدف ګرځېدلې. د سعودي کلک غبرګون یې پارولی. سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر ټرمپ په خپل استوګنځي مارالاګو کې وضعیت له نږدې څاري. د سپینې ماڼۍ ویاندي کارلین لیویت لیکلي ولسمشر ټرمپ د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې عام کړې. لیویت په یو جلا بیان کې وروسته لیکلي ولسمشر ټرمپ د سعودي عربستان، قطر، متحده عرب اماراتو له مشرانو او د ناټو له سرمنشي مارک روتا سره خبرې کړي. د بریدونو له پیل وروسته ولسمشر ټرمپ شنبه سهار وختي په خپله پاڼه تروت سوشل کې د ایران پوځیانو ته خبرداری ورکړی و چې وسلې په ځمکه کېږدي که نه وبه وژل شي. راځو د افغانستان اړوند مسلې ته. د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړې چې په تیرو دوو ورځو کې د پاکستان 110 عسکر وژلي او 18 نورې ټپیان کړي. دغه وزارت په خپله بیانیه کې دا ادعا هم کړې چې د پاکستان د پوځ 20 پوستې نیولي. پاکستان هم ورته ادعا لري او افغان طالبانو ته د پراخې مرګ ژوبلې خبره کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاالله ترار د شنبې په ورځ په یو بیان کې ویلي د پاکستاني پوځیانو په بریدو کې 325 افغان طالبان وژل شوي او 515 نور ټپیان دي. هغه دا ادعا هم کړې چې د پاکستاني پوځیانو په بریدو کې د طالبانو 130 پوستې ویجاړې شوي، 26 پوستې نیول شوي او 101 ټانکونه او پوځي وسایط ړنګ شوي. ازادي راډیو نشي کولای په خپلواکه توګه دغه ارقام را تایید کړي. مخکې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو چارواکو ادعا کړې وه چې یوه پاکستانی جټ الوتکه غورځېدلې، خو پاکستان دغه ادعا رد کړه. د طالبانو حکومت دا هم ویلي چې د پاکستان د شنبې او وړمې شپې په بریدو کې لاویاو زیات افغان ملکي وګړي مړه او ټپیان دي. د پاکستان هوایي ځواک تېره اونۍ په یکشنبې باندې په پکتیکا او ننګرهار کې هوایي بریدونه وکړل. لسګونه کسان په دغو بریدو کې مړه او ټپیان شول. په هغه وخت کې د طالبانو حکومت اعلان وکړ چې 13 افغان ملکي وګړي وژل شوي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما هم په ننګرهار کې د لږ تر لږه 14 ملکانو وژنه تایید او غندلې وه. دا کړکیچ پاکستان او افغانستان کې د طالبانو د تازه نښتو پیلامه وګرځېده چې لا هم روانې دي. د طالبانو ځواکونو د پنجشنبې په ماښام د پاکستاني ځواکونو په وړاندې بریدونه وکړل. د جګړې له پیل وروسته پاکستان هم په کابل او یو شمېر نورو ولایتو کې هوایي بریدونه وکړل. اخوا د سیمې د څو هیوادونو چارواکو د پاکستان له حکومت او افغان طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دا مهم مسائل پاتې پروګرام بس ما افکار مخته یوسی.
به هم ستړي مشه زفریده سیالم په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یاردی. د طالبانو دفاع وزارت تازه ارقام خبر کړی دی چې لمخې په تیرو څو ورځو کې د پاکستان پوځ په هوایي بریدونو کې په افغانستان کې د دوی په ټکو شپږ شپېته ملکي وګړي وژل شوي دي، شپږ شپېته کسان ټپیان شوي دي او 250 نور وژل شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام را په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ مخ پر زیاتیدونکې تاوتریخوالی او د لسګونو ملکي وګړو مرګ ژوبله. په افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي په تیرو اوو ورځو کې پاکستاني ځواکونو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې لږ تر لږه 250 ولسي وګړي وژلي او 26 نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تازه شنبه د هود نهمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا مرګ ژوبله په ننګرهار، پکتیکا، خوست، کونړ او کندهار ولایتونو کې د پاکستان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې اوښتې ده. نوموړي لیکلي چې په قربانیانو کې تر ډیره ښځې او ماشومان شامل دي. نوموړي دغه راز ویلي چې په دې موده کې د پاکستاني پوځیانو په حملو کې د ولسي وګړو 8 کورونه په بشپړ او 14 نور نیمه تخریب شوي. که څه هم د پاکستان د اطلاعاتو وزارت په دې نښتو او هوایي حملو کې د ملکي افغانانو په نښه کول رد کړي، خو آی ایچ آر ایف په نوم د بشري حقونو یو بنسټ په یو بیان کې لیکلي داسې شواهد موندلي چې خایي پاکستاني ځواکونو ډیورن کرخې ته نږدې د پکتیا ولایت په ډنډي پټان ولسوالۍ کې جمعه د هود اتم ماښام شاوخوا 9 بجې ملکي کسان په نښه کړي. دغه بنسټ په خپله ایکسپانه د وژل شوي یو شمېر ماشومان عکسونه هم خپاره کړي او ویلي دي چې په دې پیښه کې 4 ولسي وګړي وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي. د بشري حقونو دغه بنسټ په جګړه کې د ملکي وګړو په نښه کول په کلکه غندلي او د دغه نښتو د سمدستي ودرېدو غوښتنه یې کړې ده. د پکتیا ولایت یو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان تر ډیره په هوایي حملو کې ولسی وګړي پناخه کوي. د دې ولایت د مرکز ګردیز یو اوسیدونکو خان زمان احمد زی ازادي راډیو ته ویل
بمبارونه یو کول، ملکیان پناخه کړو، ملکیان شهیدان کړو. د موږ د معنی چې د کرکټ ځوانان او ماشومان عام خلک دای ټول شهادت ورسول افغانانو سره پاکستان ظلم کې ناروا کې وحشت کې
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي دا تازه سپه روانه ونې د یکشنبه په شپه او سهار په کابل او پکتیکا کې د پاکستان له هوایي بریدونو سره پیل شو. هغه مهال طالبانو د اتلس ملکیانو د وژل کېدو خبره وکړه، خو پاکستان بیا وویل چې لسګونه وسلوالې وژلي. دواړه خواوې لا هم یو بل ته د درنو مرګژوبلو د اړولو ادعاوې کوي. د طالبانو دفاع وزارت شنبه د هود نهمه په خپل اکسپانه لیکلي چې هوایي ځواکونو تیره شپه یو وار بیا په میرانشاه او سپین وام کې د پاکستان پر پوځي مرکزونو بریدونه کړي او دا مرکزونه یې له منځه وړي. دغه وزارت د ډیورن کرښې په اوږدو کې په ګڼو پاکستاني پوستو د هوایي او ځمکنیو بریدونو او ګڼو پاکستاني پوځیانو ته د مرګ ژوبلو د اړولو ادعاوې هم کړي. بلخوا په خوست کې د طالبانو د ولایتي ادارې ویان مستغفر ګربز په خپل اکسپانه لیکلي چې جمعه د شپې د دوی ځواکونو د ډیورن کرښې بلې غاړې ته پاکستاني ځواکونو ته پراخه زیانونه اړولي دي او د دوی ګڼې پوستې له منځه وړي. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکو بیا ازادي راډیو ته وویل چې شنبه د ورځې نږدې 9 بجې پاکستاني جټ الوتکو جلال آباد ښار ته څیرمه په هوایي ډګر حمله وکړه، خو په ننګرهار کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې په دغه هوایي ډګر کې هوایي دفاعي سیستم فعال کړی دی. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاءالله تارل شنبه د هود نهمه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ادعا کړې چې د دوی ځواکونو تر اوسه په هوایي حملو کې سلګونه طالبان وژلي او ګڼ نور یې ټپیان کړي. د پاکستاني ځواکونو د مرګ ژوبلو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د دواړو خواوو ادعاوې په مستقل ډول نشي تایید کېدای. د دواړو هیوادونو ترمنځ د روان تاوتریخوالي په اړه د غبرګونونو په دوام اروپایي ټولنې په یو اعلامیه کې د طالبانو له حکومت او پاکستان غوښتي چې سملاسي د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالي پای ته ورسوي. دې ټولنې جمعه د هود اتمه ناوخته په یو اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرښې په اوږدو کې هوایي حملو او بریدونو زیاتېدل راپور شوي چې دا د سیمې لپاره جدي پایلې لرلی شي. په اعلامیه کې راغلي چې دواړه لوري خبرو ته رابولي او دا چې ټول اړخونه دي د نړیوالو بشردوستانه قوانینو درناوی او د ملکي وګړو او ملکی بنسټونو ساتنه تضمین کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیون دوجاریک ویلي سرمنشي انټونیو ګوتیرش د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي پر زیاتېدو او په ملکی وګړو پر اغیزو ژور اندېښنه لري. نوموړي په یو خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري د خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د حکومت ویاند ویلي وو چې په وروستیو څو ورځو کې د پاکستاني پوځ په بریدونو کې په بېلابېلو ولایتونو کې 250 وګړي وژل شوي او 64 ټپیان وو. بل پلوه بیا د طالبانو حکومت وایي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ له هم نښتې دوام لري. د طالبانو حکومت دفاع وزارت ادا کړی چې نن یې ځواکونو غرمه مهال په اسلام آباد کې فیض آباد ښار ته نږدې یو نظامی کمپ نوخار هلته هوایی بریدونه کړی دی. دا چې په دې اړه نور جزئیات څه دی ورزو د فیروزی عزیزی په دې راپور کې اورو.
افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو نن جمعه د فبروري په 20مه هم دوام وکړ او د طالبانو حکومت د اسلام آباد په ګډون د دې هیواد ځینو لویو ښارونو د پوځي کمپونو په نښه کولو ادا کړې. هغه څه چې د پاکستان حکومت یې تاییدوي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت په یو تازه خپور شوي بیان کې ادا کړې چې د دوی هوایي ځواکونو نن جمعه غرمه شاوخوا 12 بجې د پاکستان په اسلام آباد کې فیض آباد ښار ته نږدې نظامي کمپ نوخار کې د پوځ کینټ جمرود پوځي کالونی او ایبټ آباد کې هوایی بریدونه وکړل. دغه وزارت لیکلی چې دغه هوایی عملیاتو کې د پاکستان پوځ مهم نظامی ځایونه مراکز او تاسیسات په نښه کړي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویلي چې یاد بریدونه د پاکستان نظامی حلقې د هغو هوایی تیریو په غبرګون کې ترسره شول چې تیره شپه یې په کابل، کندهار او پکتیا کې ترسره کړل. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاءالله ترار د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه دا بریدونه تایید خو ادعا کړی چې پاکستانی ځواکونو د په خبره د فتنه الخوارج ټول ډرونونه تعقیب او غورځولې دي. پاکستان مخکې دا اصطلاح د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی لپاره کاروله. د یادونې ده چې مخکې تر دې د پاکستان هوایي ځواکونو هم تیره شپه په کابل، پکتیا او کندهار کې یو شمېر اهداف په نښه کړل. بلخوا د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو حکومت د 201 خالد بن ولید قل اردو ویاند وحید الله محمدي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بریدونو کې سره له دې چې ګڼو پاکستانی پوځیانو او تاسیسات ته زیانونه اړولي د دوی لور ته تلفات شته خو د جزئیاتو په اړه یې څه نه وایي. د وویل چې تورخم کې د پاکستان د هوایي برید له امله وه تاسو راستنه سوي کډوال زوبل سوي دي.
پاکستان لور طرف ته 15 کسان د دې وژل سوي دي، اته سروي خې زخمیان دي، درې غټي موټرې دي لمیزه تللې دي، همدغه شان د شپارس پوستې مکمل ډول باندې تخریب شوي دي. دوی خواته خو پر عمری کم کې د دې پاکستانیانو یو مرمۍ لګیدلې او 15 کوه کسان زنانه او کم نه پکې نارینه او هغه پکې زخمیان وو.
تورخم کې د عمر کم په نوم له پاکستانه دراستنه سو یو افغان کډوال لپاره پندخالی کې یو افغان چینه غوښتل نومې راپور کې خبر سي. په دې اړه د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل
پاکستان زخمیان شوی دی. هم دراز یو اتم کس پکې د روغتون ګارد دی هغه هم زخمی شوی دی. ټپیان ټول روغتون ته انتقال کړی دی.
طالبان حکومت د دفاع وزارت ویلي چې یاد کم کې دیار لس کسان زوبل سوي دي. بل خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون راپور ورکړی چې تیر شپه د پاکستاني ځواکونو جیټ الوتکو د پکتیکا برمل ولسوالۍ کې هوایي برید کړی چې په ټکو یې دغه بریدونه د یو ملکی وګړي په کور سوي چې له امله یې د ښځو او ماشومانو په ګډون درې تنه وزل سوي او اووه تنه نور ټپیان سوي دي. د راپور په ټکو په وزل سویو کې دوه ماشومان د مدرسې زده کوونکي دي. د برمل ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد الله چې برید لاندې راغلی دا کور یې په سیمه کې دی ازادي راډیو ته وویل
د پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ انګور راډیو خوا کې د بارډر د لاین سره یو کور د پاکستان د ځواکونو لخوا ښخ شوی چې په هغه کې کوچنیان ماشومان ښځینه دغه په ښخ شوي.
د لغمان ولایت یو امنیتي سرچینې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په ګمبيري سیمه کې هم د ورځې غرمه کابو 12 بجې د پاکستان لخوا برید سوای خولای پاړه نور جزئیات نسته. بل خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد هم په خپل ایکس پاڼه خبر کړی بیان کې ویلي چې تیر شپه د خوست، پکتیا، کابل او کندهار ولایتونو هم د پاکستانی ځواکونو د بریدونو شاهدان وو. هغه څه چې د دې ولایتونو او هغو سیمو اوسیدونکو چې بریدونه پرې سوي هم ازادي راډیو سره خبرو کې مطرح کړل. خو د دې ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه په ویره کې سبا کړی دا. د کابل اوسیدونکو فتانی ازادي راډیو ته وویل
پاکستان موږ دغه وخت کې د خو باندې راپورټ کول دومره تیز غږی درلود.
د کندهار ولایت اوسیدونکی ماستر هم ورته خبره کوي. د یادونې ده چې بیلابیلو پاکستانی رسنیو هم د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې ویډیوګانو په خپرولو د سپکو او درنو وسلو او ویجاړ سویو تاسیساتو راپورونه ورکړی دي. د طالبانو حکومت د دفاع وزارت ویلي چې د هود د اتمې نیټې د شپې په بریدونو کې 55 پاکستانی سرتیري وزل سوي، دوه قرارګاوې او 19 پوستې نیولې. خو د پاکستان د صدر اعظم یو ویان مشرف زیدی ویلي چې دوی د طالبانو د دې پټکه بے دلیل بریدونو ته کلک ځواب ورکړی دی. زیدی پر خپل ایکس پاڼه ادا کړی چې دوی افغانستان لوري ته د طالبانو د حکومت له 110 زیات سرتیري وزلي، د 200 ډېرې ټپیان کړي، 20 امنیتي پوستې لمنځه وړي دي. خو د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ لغنمې وروسته کندهار کې یوې خبري غونډې کې خبریالانو ته وویل چې د تیر شپې راهیسې د بریدونو کې 13 طالب ځواکونه وزل سوي، 22 ټپیان دي او په خبره یې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. د ملکیانو کره شمېره په ډاګه نه کړه. د دواړو لورو د اداو په اړه خپلواک سرچینو څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم دغه اداوې نه سي تاییدولای. دې نښتو د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د نظامي تاوتریخوالي د لا زیاتېدو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي، کومې چې د یکشنبې په شپه د هود په دوهمه د شپې شاوخوا 12 بجې په ننګرهار او پکتیکا ولایتونو کې د پاکستاني جیټ الوتکو له هوایي بریدونو وروسته یې سور اخیستی دی. د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې هوایي برید لسګونه کسان وزل او ټپیان کړل چې پکې د یوې کورنۍ 13 غړي هم شامل وو. د وزل سویو کسانو له ډلې 4 مړي لا تر اوسه نه دي موندل سوي. خو د پاکستان حکومت ادا کړې وه چې په دې حمله کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش خراسان څانګې اړوند و مرکزونه په نښه کړي چې اویا کسان وزلي. د طالبان حکومت د پاکستان د ایدا ویرت کړی دی. د پاکستان حکومت تل ادا کړی چې افغانستان کې د طالبان حکومت له تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی ملاتړ کوي، هغه څه چې د دوی په خبره په خپل بریدونو سره د پاکستان امنیت ګډوډ کړای. خو د طالبان حکومت تل د ایدا ویرت کړی او ویلي دی چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خوره د بل هیواد پر ضد وکاروي او پاکستان کې بریدونه د هغه هیواد خپله کورنۍ مسله ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتو ملي او نړیوال خبرګونونه وندښنې راپارولې دي. د نړۍ او سیمې بیلابیلو چارواکو د زغم او د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه کړې ده. نور تفصیل د فیروزه عزیزي په دې راپور کې اورو.
د هو داتمې نیټې یاد پنځمې پښپاه د ډیورن کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو او دوړو خواو هوایي بریدونو وروسته بیلابیلو افغان سیمه ییزو او نړیوالو چارواکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ملکي وګړو د خوندیتوب او زغم غوښتنه یې کړې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د جمعې په ورځ د هود په اتمه د یوې خبرپاڼې په خبرولو د تاوتریخوالي د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې او پر دواړو خواوو یې غږ کړی چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د له دواړو خواوو غوښتي چې د نړیوالو حقونو په ځانګړي ډول د نړیوالو بشري اصولو پر بنسټ خپلو مکلفیتونو ته ژمن پاتې سي. د امریکا متحدو ایالاتو بیا خپل وګړو ته افغانستان ته د سفر کولو په اړه خبرداری ورکړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې له دوی فعالیت کوي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دوی د طالبانو او پاکستان ترمنځ د وروستي تاوتریخوالي او نښتو له پیل څخه خبر دي او وضعیت له نږدې څاري. په پاکستان کې د ناروې سفارت هم د دې نښتو په جواب کې په خبرګون کې په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وضعیت کړکېچان دی او اسلام آباد کې د ناروې ټولو وګړو ته لارښوونه کړي چې له وروستیو خبرونو ځان خبر وساتي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت هم په خپله ایکس پاڼه ویلي چې دای یو ځل بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ په اوسني کړکېچ کې د آرامۍ او نړیوالو قوانینو او بشري اصولو په ځانګړي ډول د ملکي وګړو د خوندیتوب د درناوي غوښتنه کوي، هغه کړکېچ چې د ده په خبره په تاوتریخوالي بدل سوی دی. د ټینګار کړی چې د دې تاوتریخوالي سمدستي کمول اړین دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې دوی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وسلوالو نښتو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د وزارت په اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه خبره کړې، له دواړو خواوو پکې غوښتنه کړې چې هغه څه چې دوی خطرناک شخړه بولي یوې خواته کړي او د سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو چارو له لارې د ټولو اختلافاتو د حل لپاره خبرو اترو میز ته راستانه سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم د زغم غوښتنه کړې او ټینګار کړی چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اختلافات باید د خبرو اترو له لارې او د ښه ګاونډیتوب د اړیکو په چوکاټ کې حل سي. د دا هم ویلي چې د ایران اسلامي جمهوریت چمتو دی چې د خبرو اترو د اسانتیا او د دواړو خواوو ترمنځ د متقابل تفاهم او همکارۍ د پیاوړتیا لپاره هر ډول اړینې مرستې چمتو کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت ځینو چارواکو هم د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د هوایي بریدونو په اړه خبرګون ښودلی دی. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د جمعې په ورځ د هود په اتمه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان خلک به په هر حالت کې په بشپړ یووالي سره د خپل ګران هیواد دفاع وکړي او په زور او زړورتیا سره به ځواب ووایي. ښاغلي کرزي زیاته کړې چې پاکستان نسي کولای ځان د تاوتریخوالي او بمباریو له لارې له هغو ستونزو وژغوري چې خپله یې رامنځته کړي، بلکې په خبره یې باید خپلې پالیسۍ بدلې کړي او د ښه ګاونډیتوب متقابل درناوي او له افغانستان سره د متمدنو اړیکو لاره غوره کړي. د افغانستان د تیر جمهوري نظام د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په ملکي اهدافو د پاکستان بریدونه او تیری د نړیوالو ټولنې له ټولو منل سویو اصولو او قوانینو ښکاره سرغړونه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالب ځواکونو د پنجشنبې په ماښام په پاکستاني ځواکونو بریدونه پیل کړل. طالب چارواکو ویلي چې دا اقدام یې په وروستیو ورځو کې د پاکستان د مرګونې هوایي بریدونو په غبرګون کې کړی دي. د راپورونو له مخې د نښتو له پیل وروسته پاکستان هم په کابل، کندهار او یو شمېر نور ولایتونو هوایي بمبارونه وکړل او طالبانو حکومت هم د ورته بریدونو اداوې کړې دي. دا تاوتریخوالی وروسته له هغه زیات سو چې پاکستان د تېرې یکشنبې په شپه د افغانستان د پکتیکا او ننګرهار ولایتونو په سیمو کې هوایي بمبارونه وکړل. د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې د هوایي بریدونو د یوې کورنۍ د اتلس غړو په ګډون لسګونه کسان ووژل او ټپیان کړل. خو د پاکستان پاکستان حکومت ادا کړی چې د بریدونو کې په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او د داعش د خراسان څنګه اړوند و مرکزونه په نخښه کړی او اویا کسان یې پکې وسلې دي. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په اړه ویلي چې د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. که چیرته مو دا خبرونه نه وی اوریدلې کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه چپاته یا ازادي رادیو ډاٹ کام ده هلته ورشي. په ژوندۍ خبرونو کې له سره واوري او همدارنګه د ایران او امریکا او اسرائیل ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات همدارنګه د افغانستان او پاکستان د جګړې ترمنځ د هیوادونو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات زموږ پر ویب پاڼه موندلی شي. اوس به هم د هغې ځوان کیسه در سره شریکه کړو چې په جلال آباد کې ګرځنده کاپ شاپ جوړ کړی دی. دغه ځوان چې سید عبید نومیږي او ساده تخلص کوي ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته یې له دې نه وخت هرکلی کړی او پلان لري چې نورو ولایتونو ته هم د خپل رو غزوی. خدا چې دا فکر ورته څنګه پیدا شوی دی از موږ همکار سره خبرې کړې دي او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
د ننګرهار ولایت د جلال آباد خار په یو لګنګونی ډک واټ موټر کې ګرځنده کافی شاپ خاک او خوراک دا کار دلته ډیرو ته نوې دی. په یو وړوکی بارونکو موټر کې جوړ شوی دننه او بهر په څراغونو سنگار چې ډیر د شپې د خلکو پام ځانته اړوي. خوراک او څښاک د موټر نه د ویلوی کڑکې لاري غوښتونکو ته ورکول کیږي. د دې ګرځنده کافی شاپ خاوند د کابل ولایت اصلي اوسیدونکو درویش کلن سید عبید سادات دی. دی وای د قضا او څارنوالۍ په برخه کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې دي خو خپل ځان او نورو ته د کارموندنې لپاره اوس لار بدله کړې ده. دا چې د سید عبید دې کار ته څنګه پام شو ازادي راډیو ته وویل.
ز ترکیه ته سرحد پر اتلوم دغه موټر استانبول کې او پارک خوا کې مونږ لیدل چې ډېر زیات خوښ شو ځکه چې ډېر زیات خسته او جلب توجه کول او عمل ته مازه سره تصمیم نیو دا به جوړ کوم افغانستان ته انتقال کوم.
خو سید دبي دوی دا ورته اسانه نه و او د کافی شاپ په بڼه د دې موټر جوړولوي ډیر وخت ونیو او پرځي ان له ترکیه را وغوښتي.
تقریبا په جریان د تنشت کوم افغانستان ته انتقال کوم.
سټینګ مې هم د افغانستان کې به وکړ.
په دې ګرځنده کافی شاپ کې څو ډوله خواړه او څښاک مشتریانو ته ورکول کیږي لکه قهوه، جوس، د شیدو چای، برګر، شورما، بیریانی او سوپ. سید عبید سادات وایي د دې کافی شاپ له جوړولو یوازې دوه میاشتې تیریږي او څلور نور ځوانان ورسره کار کوي چې دوه پخلی کوي او دوه نور په خرڅلاو بوخت وي. که څه هم دا کافی شاپ په یو موټر کې جوړ شوی او ګرځنده دی خو سید عبید سادات وایي ډیر وخت په یو ځای ولاړ وي ځکه په خبرې مشتریانې اوس دلته بلد دي. د زیاتوی چې لدینه وخت خلکو پراخ حرکت کړي او خوخ کړي دي. د نوموړي خبره اوس چې دروژې میاشته هم دا کافی شاپ فعال دی او لمخامي تر پښنمی کار کوي. له خغلی سادات مې پوښتل چې غواړي دا کار پراخ کړي. هغه وویل
و انده کې پلان لرم د خیر سره جدا موټر ز تقریبا سلور د شولایت د افغانستان څخه ور کم پخپله سلور د شولایتونو کې جوړ کمه او شرکت کوم او شرکت می کارم شروع کړی دی. تقریبا ډیر شل سلوی فیصد کار می کړی دی او ان شاء الله تعالی پلان لرم چې به غزوم.
نو موړ زیاتوی چې دا کار یوازې یو شخصي تجربه نه ده بلکې ځوانان لپاره یو نوی الګو هم کیدای شي. هغه چې خبرې له هڅونې ورهخوا عملی ملاتړ ته هم اړتیا لري. دا سمحال چې په افغانستان کې ځوانان له بیکاری شکایت کوي وایي چې شخصي کار لپاره ډیره سرمایه هم نه لري. سید عبید سادات ټینګار کوي چې نوښت او جرأت کول پکار دي. دی وی هر ځوان چې د کار لپاره کوم فکر لري که ورته ډیر عادي هم ښکاری عمل دی پرې وکړي، ځکه په خبرې پرمختګ قدم په قدم ترلاسه کیږي.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د آزادی میلمه یوې نوې مرکې ته مو هرکلی کوم. نن د کابل پوهنتون له یو پخوانی استاد سره خبرې کوم چې په خوایې تدریس کاوه، خو اوس چې په اروپا کې د مهاجرت شپې ورځې تیروي، تحقیقي کارونه کوي او پر دې سربیره شاعري هم کوي. پوهندوی محمد آصف بهاند په مهاجرت کې هم قرار نه دی ناست او د تحلیلي مقالو پر لیکنو سربیره له جرمن آنلاین ویبپاڼې سره هم همکاري کوي. ښاغلی بهاند په دې مرکه کې د خپل ژوند، ادبي کارونو، فعالیتونو او خپل آثارو په اړه خبرې کوي. له ښاغلی بهاند څخه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې ژوند څه وخت، څنګه او په کوم ځای کې پیل شو.
ژوند له کوم ځای پیل شو؟ دا به سړی څه ووایي، خو دومره مې یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې پلار له لاسه نیولی و. ما بوتلم ښوونځي ته چې هغه کابل په چلدي کې د علاءالدین تجربوي ښوونځی و، او کتاب و قلم و مطالعې و دې شیانو سره مینه زموږ کورنۍ کې موجود و. او لومړي ځل لپاره خو مخکې له هغه بغدادي قاعدې سره پیل کړ، څه له کور او څه له جوماته، وروسته ښوونځی و. دا بس د ژوند سفر و. اوس دغه د کله چا خبره اته شپېته اویا برید کې و، او دې کې ښې ډېرې سړې تودې راغلې. نو
په کوم ځای کې وزېږېدی او کوم کال و؟
زه زېږېدلی په کابل کې یم. د کابل په چاګي کې ګزرګاه پله ته ورڅېرمه، او کلی د شکلا خان کلا، هلته زه زېږېدلی یم. خو یو درې یا څلور کاله وروسته زما کورنۍ بیا د مراد خان ته کډه شوې ده، چې هلته د پدري کلا ده. اوس
چې هغه هم د کابل چاردهي ده،
هغه هم د کابل چاردهي کې له دغه کلا نه تقریبا یو دوه درې کیلومتره پاس پروت ده. دا کلی چې موږ نور ټول نو ماشومتوب و تانده ځواني و هر څه په همغې کلي کې خوښي و غم هلته تېر شوي.
او د کوم کال و چې تاسو
کال به یې دروغجن څه ملرته؟ خو زه رسمیاتو کې چې کوم ساسنات ما تر اخیستل شوي هلته زه دیارله سوه او پنځه دېرش کې زېږېدلی یم، چې ما تذکره کې لیکل شوي دي. خو له بده مرغه یا له نیکه مرغه هغه وخت پلرونو هڅه کوله چې خپل اولادونه یو دوه کاله واړه واچوي چې بیا زه راسکرۍ ته بونځي، چې لکه د چا خبره پاخه شي. نو هغه کومو ادبي تذکرو کې م چې زما هغه راغلي بیوګرافي هلتهم کیدای شي متناقضه وي، کله ځینې ځایو کې دیارلس سوه درې دېرش ده، او ځینې ځایو کې دیارلس سوه پنځه دېرش ده. بیا نو زده کړو پیل هماغه علاءالدین تجربوي ښوونځي نه اوس.
استاده، وړاندې بیا زه دا هم درنه پوښتم چې شعر سره او د ادبیاتو سره مینه په کوم عمر کې څه وخت پیل شوه؟ ځینې کسان وایي چې زه له موره شاعر زېږېدلی وم په دې خاطر چې یو شاعرانه طبیعت مې درلوده. تاسو هم په دې ډله کې وی کنه؟ دا به ورسته راته وایست لغه مخکې دا راته وایي استاده چې درس مو چیرته ویلې، تر کومې درجې پورې مو درس ویلې، په کومو برخو کې په افغانستان کې هیواد نه بهر چیرته مو درس ویلې؟
خو زه چې لنډه وایم، زه شپږ کاله په علاءالدین تجربوي ښوونځي کې وم، شپږم نه خلاص شوم. نو د افغانستان د ښوونې او روزنې وزارت د ویش له مخې زه محمود ترجی لیسه چې په دارلمان کې و هلته یې ولیږلم. بیا ما هلته له اووم صنف نه تر دولسمه هلته وویلې. خو دولسم ټولګي کې زما د کورنۍ مشرانو فیصله وکړه چې زه باید دولسم ټولګی خپل وطن کې میدان ښار کې ووایم، له کوم ځای چې د ما مور و پلار راغلي و. او دولسم مې د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه. زه په صراحت سره وویلی شم چې هغه یو تعلیمی کال ما ته ډیر څه را زده کړل، ما خپل خلک وپېژندل.
له څه نظره ډیر څه در زده کړل بهن صاحب؟
خو بل چاپېریال و، بل محیط و. ما د خپل کلي و کور ډېر دستور زده کړل چې د کابل سره یې یو څه توپیرونه درلودل. هغه روابط چې په کابل کې و هلته نه و. تر ډیرو بازمام سنفیانو په دې خاطر چې ما پتلون اغوستم ماته د قابلۍ خطاب کاوه تر هغو چې زم بیا کمیس پرتوک سره عادت شو او دولسم نه چې خلاص شوم په دیارلس سوه او څلور پنځوس کال کې په ځمي کې ما د پوهنتون ته د شاملېدو ازموینه تېره کړه چې ادبیات پوهنځي ته کامیابه شوم. څلور کاله مې د لیسانس دورې موده ونیوله. وروسته له هغه چې زه فارغ شوم د دوخان دارالعالمین کې چې د ښار منځ کې وو هلته ښوونکی مقرر شوم. وروسته له هغه بیا ما یو وړکی یو لوی امتحان د کانکور تېر کړ چې د کادر علمي لپاره امتحان اخیستل کېده. بیا دیارلس سوه او شپېتم کال په جلی کې زه په کادر علمي کې
د پوهنتون کابل پوهنتون
ومنل شوم او د تدریس چارې رالغاړې شوې او د هغه په ترڅ کې بیا ما په دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال کې د ډېر دانشمند استاد اکادیر اکادمیسیان صدیق روحی تر لارښوونې لاندې ما خپله ماستري دفاع وکړه. دیارلس سوه او شپږ شپېتم کال وړی و ده. دا زما د زده کړو لنډ معلومات و.
ډېر ښه. زده کړې مو ټولې تقریبا په افغانستان کې وي
ټولې په افغانستان کې. البته چې ما د پی ایچ ډی لپاره درې ځلې کاندید شوم مګر له بده مرغه چې وخت سیاسي نو یا نه غوښتل یا ستونزه چې وه ډېره مې علاقه درلوده خو ونه توانېدم چې لاړ شم بهر او هغه وخت د پی ایچ ډی زده کړې په افغانستان کې نه وي او هغه په رقم زه د غور زده کړو نه پاتې شوم.
اوس تاسو په بهر کې اوسئ دا هم راته ووایاست په کوم ځای کې اوسېږئ؟
زه په دنمارک کې اوسېږم او پنځه کاله کېږي چې زه دنمارک کې یم.
ډېر اله بهان صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو کال په دولسم ټولګي کې تاسو په خپل پلرني ټاټوبي کې هلته لاړې او لیسه کې مو درس وویلې. د خپل دغه پلرني ټاټوبي کلی په باب یو څه راته ووایاست. څومره ستاسو د شخصیت په جوړولو کې یا لږ تر لږه ادبیاتو ته د تګلوري په درکولو کې له تاسو سره مرسته کړي؟
البته زغا تاثیرات خو هلته و خو هلته د ډېر د فولکلور تاثیرات و په ما باندې. مثلا ما ولیدل چې ټول خلک لنډۍ باندې پوهېږي او لنډۍ وایي په ویر کې، په خوشحالۍ کې، په اتن کې، په شخصي ناستو کې. زه به ووم د لسو کلو یا اتو کلو دومره به ووم چې خپلې ادې سره په محلي سرویس کې ناست وم او تلم وطن ته. کله چې ته نرخ ته ننوځې یو کله یې د لارې په سر راځي پیش لیدې چې دا څلور درې شروع سي یو کله یې راځي کریمداد نومېږي. د کریمدادو په برخه کې چې موږ سرویس تېرېده ادې مې راته یوه لنډۍ وویلې چې تر اوسه مې په یاد ده.
څنګه وه غلنډۍ؟
هلته یو کرونده وه، د کروندې په سر پوله وه. په دې پوله یوه جلۍ ولاړه وه مونځ یې کاوه. ادې مې وویلې وای پورې لیلا ګوره چې لمونځ کا قبول یې مه کې تور اوربل په خاورو بدینه. بیا چې زه کلي ته لاړم او لږ د خلکو سره بلد شوم او بیا مې ورو ورو د فولکلوریکه برخه نورم قوي سو. یعنی لنډۍ وې او ځینې د اتن نارې وې چې په اتنونو کې به زلمیانو اتن کاوه. البته هلته دا څلور درې چې دي چې یو دادل ده، بله صدمرده ده، بل توکرک ده، بل اخچی، دغه هره دره ځان ته جلا اتن لري د حرکاتو د هغه سندرې چې دوی په اتن په جریان کې وایي. د دې او تاثیرات او راغلو د ادبیاتو مسالې ته هغه دننه په کور کې له مانه مشران لالاګان چې وو د هغوی تاثیر په ما ډېر و.
څوک که نوم واخلئ لطفا اورېدونکو ته؟
زموږ مشر لالا زما البته اولین ښوونکي چې وو په کور کې مور و پلار و چې لارښوونه یې کوله. ادې خو مې سواد نه درلود، پلار مې ډېر ځلې ټینګار کاوه او موږ ته بېښودل. خو په عملي ډول زموږ لومړنی نه یوازې زما بلکې د ټولې کورنۍ او بیا لا د ټول کلي د مراد خان د ماشومانو استاد زموږ مشر لالا محمد ظریف بهاند و. دا خلق با د کلی ماشومان در راتل دی مو کورس د ماشین لخوا یا ولو یا برنده و دام و دیزی پسر با ماشومان که ناستل او دیمال آلا با درس ورکاو لاغه نرانی ولی او بیامی وروس خدای دی غریب که رحمت کی وفات شویده او لغه نر چه دیر مؤثر و اغا دکتر سر لطیف بحاندو دائم با نتاول ما چه ز مطالعه وکم دی ما خب یاد کیگی چه دی رحمان بابا یا دیوان و زمک بکور که دی دی پوست دا پوخی چرمی گنده و دا یو چه زور سوایم و خوزه دی سر دوم را داد سوایم چه دا با من نلوسته خوب بن را او کلا کلا با من دا غصه پتاتر بانده پاتی و بیا با دیر را نلیلی کهو او پاتی دیر خوند را کهو بیا لامدغه جای نور دا غادبی کاروان پیل سو چه روست محسیدین سو بیا ده پوانتون در سونه و ده استادان و خبری دا طول که ما بانده تاثیر بود چه
دغا ما کمیش دغا مسائل چه تاسو یاد کلل دا فوکلور لنده یا ده اتن غاری او ناره یا دا نور ارتباطات ستاسو پا کلی که ده جوند اغا وقتونه ده طولو ستاسو پا ادبی تحقیقاتو او کارونو که ورسته چه ده کابل پوهنتون پا ادبیاتو پوهنزی که ده استاد پا توگه مکار پایل که پا یو دول سره انعکاس پیدا کرده ستاسو پا چیرانو تحقیقاتو مقالو لیکنو که؟
بلکل پیدا کرده بلکل ده تاثیرات زد روز هم احساسه اوما اما غمزولی چه مکسر آقا نخیسته که اما که بیاد که گیده او چه آواده و چونغر ارتوایی خو البته چونغر یاو ده پل خونگی چونغر ده چلایق سایب یاد کرده و شیرون و مجموعه پا مغا نامه ده یاو چونغر دیمو گره میدان خواسته چه زیده ده پاغمار نه چه حرکت کهی نو دار چلتن پا نامه یاو چه زیارت رازی پس دغه ده ایراته کلا چه رازی لانده ده شنه دن تا دغه پاس یو غر ده دید دغه سیمی تا چون غر وی دغه سیمی تا موگه آغه را وسته وورا دریش به مخ که لواده موگه یو لس پینزه لس نفر زلمیان راغلی و چه یو دی موگه یو هم سنفای آلتا تخبلوی و او لغه جای موگه دوی تا ورا را وسته و آلتا ما دیر سندری واوری دی البته آغه وقت ما دا احساس نکه و چیزه و بیا وقت لیکنه که اوما و پا فولکلور بکار که اوم یا شاعر که دمه دا چه ایتی پا ما پا ذهن پا چیپ که پاتی دی آقا او سا هم زا کولای سم زمزمه کما او تاثیرات دیر زیاد و بیا پا کلی که هم دا غصه چه کلا با ودونه وسو اتنونه با و او پا اتنو که با ام داغا سندره هم ویل که گی دی اتن ناره چه ارتوایی داغا با ویل که دی خب روز تا دیا ما التا پا خپلا دی چیزه قدر علمی تا شامل سون فارق وقت که با ما پا لنده یو کار کاو لنده یو می آوریدلی داوانی طولولی خلی بعد امرگا چی آقا دی توپکین آورین پراتک سرا زما یاداشتون زما پا دفتر که و آقا طول لاس او اتل خود دلتا پا اروپا که هم ما دا کار پر نخوده ما دا پینزه ایست کالا چیزه دلتا پا دنمار که ما ما تروسا پینزه دی لنده یو پولی کلی یو خبری کلی دی نو دا یو لوی تاثیر ده او دغه سه په د پلانډ یو په اول کتاب کې چې ما د تخبرې کړی هلته ما ډېر فشار په څېړنیزه برخه راوستی ده د لنډۍ ټولې هغه ټولګې چې په افغانستان کې دننه او له افغانستان نه د باندې چاپ سوي دي او ما ته معلومې وې هغه مې ټولې معرفي کړي دي او اوس هم چې چېرته د لنډیو ټول را پیدا شي په شکل د اشکالو یې پیدا کوم او په هغې یو څه لیکم او بېلګې ترې اخلم او بیا د هغه څېړنیزې برخې په آخر کې زه هغه نوې لنډۍ چې راټولې شوي هغه مور ږدمه په هر کتاب کې زه 2000 لنډۍ زه ږدم 15 ټولګې ما خبرې کړي تر اوسه او شپږمه ټولګه یې تر کار لاندې ده
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه د ولسي ادبیاتو د لنډیو د نورو ولسي ادبیاتو د بڼو اول خو اوریدونکو ته ووایو چې آصف بهاند د کابل پوهنتون د پښتو ژبې د ادبیاتو استاد دی نه یوازې په تحقیقي کارونو کې برخه اخیستی بلکې شاعر هم دی که داسې یو شعر راته ووایاست بهاند صاحب چې همدغه اثرات چې تاسو وایئ دا پکې ښکاره وي جوت وي پکې
دغه شیر و زگمان نکم چه دفتن زد تایست پیدا کردیم تلا لکه دقیقه ما دوی شیری طول که تروس آنلاین شده دیری دی خود چاپی دوی دی مراورم زکه البته دقیقه طول که نوم ما ناری بلی فصلون او مراورم زکه ایسی و چه به روست دوستان و پر مشوره چه دانون دیر او گوده دا برالان که مراورم زکه اغا چاپ سوای پر کابل که او یو ټولګه ما په دې نږدې وختو کې دلته په ډنمارک کې چاپ کړ چې څلور آنلاین ټولګې مې په دې کې راټولې کړې چې چاپ امکان ورته برابر شو بیا مې چاپ کړ. خو بس یو شعر ده داسې راغلي چې عنوان یې ده دنګ دې وي لونګ دې وي نظم درنه نظم که مې سر دې ور شي ته دې اوښکې پاکې کړه بیا وخانده زه د دواړو سترګو او یوې خبرې تم کړمه هر څه رانه پاتې ښه یې تم کړمه داسې ضایع کړم لکه غر د پورې کلي مو پاتې به یم سترګو ته دې هغې ستا خبرې ته لارې د ګودر کې دې چې وې خپل سیالې ته غواړمه هماغه او اوس بیا وایم دنګ دې وي لونګ دې وي.
مننه بهان صاحب کور مو ودان.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ اوس هغه برخه راته وایست چې شعر تاسو څه وخت شعر ویل پیل کړل په ماشومتوب کې هغه وخت چې کلی ته مو لومړی ځل تګ راتک پیل شو که وروسته په کله چې عمر مو یو څه زیات شو د زلمیتوب دوره کې کوم وخت ستاسو اولین شعرونه راغلي او لیکل شوي دي؟
ما لومړني شعرونه د ترانتون دوره کې پیل کړل چې کله راغلم د نرخ لیسینه فارغ شومه د اصولو له مخې زه د لیلیې مستحق وګڼل شوم چون د اطراف نه فارغ وومه. نو لیلیه وه په کابل پوهنتون په لیلیه کې مرکزي لیلیه کې جای نه و. دوه کاله باید موږ د پولیتکنیک په لیلیه کې تیر کړي وای او د پولیتکنیک د انستیټیوټ چاپېریال هم ډېر شاعرانه او شین و. ما لومړنی شعر په 1956 کال کې هلته لیکلی.
په کوم فرمونو کې ډیره زیاته شاعري کوي تاسو؟ دا شعر چې مال تاسو واورې دا آزاد شعر وو؟
دا آزاد شاعري کې البته آزاد شاعري خو د استادانو تدریس هغه وو چې د درسونو په جریان کې ځینې استادانو په مقفا شعر ټینګار کاوه او ځینو یې په آزاد شعر چې دا ژبه له نورو ژبو سره سیاله شي. خو موږ خپل هغه نه بنده و که مخفا راته و که خو زما لومړنی شعر آزاد شعر بود او وروسته بیا دغسې پر مخ لاړو او بیا یو څه موده چې زه په ماسکو کې تم ومه ژوند مې کاوه هلته چا داسې پیغورګویا راته وویلې چې دا څوک چې آزاد شاعري کوي هغه مقفا شاعري نسي کولی. بیا ما دغه د لارې جریان چې آصف بهم څنګه له کابل نه ووت او ولې ووت څه رقم څوم چېرته تم څه او څه ډول اروپا ته ورسېد دا سفرنامه یا خاطرنامه دا چې ما ولیکله دغه نوم د لارو کې لارویان دغه کتاب چې اوس یې له ګلاقمندان ډېر شوي دي هلته دا چې ما بشپړ کړه بیا همدغه خبره د ما په ذهن کې وه چې یو چا راته وویلې چې تاسې قافیوال شعر نه سئ لیکلی. ما دغه ټول کتاب په شعر هم ولیکه البته یوه قصیده مې ولیکله د قصیدې په قالب کې دا قصیده یو سل درې دېرش بیته وه چې بیا یې ما ځینې ځان سانسوري مې وکړه یو څو بیت مې لرې کړ. اوس دا کتاب په آنلاین چاپ شوی ده یا په آنلاین بڼه پیدا کېږي دغه کتاب په آخر کې بیا ما ور واچوله ده دا قصیده. نو داسې زما شاعري
ګډه وډه له خلیره برخه آزاد شهید دی.
درخه دا یو کتاب شو لاروکی لارویان لدین مخک تاسو یادونه وکړه چې دوه د شیرونو ټولګې مو چاپې دي او له هغه مخک مو ویلې چې 15 د لنډیو مجموعه مو چاپ کړې دي. کاوریدونکو ته وای اصل لطفاً بهان صاحب چې ټول کتابونه چې تاسو تالیف کړی یا ترجمه کړی او یا تخلیق کړی مو دي دا شمیر څو ته رسیدي؟
شمیر
بیا د کومه
بیوګرافي چې ما مختلفو سایتونو خبره کړې زه کې د مادي کتابونو شمیر 30 کوډل شوی ده او په مستند ډول زه تاسو ته ویلای شم چې نمونه خو به د ټول فتوا وایم خو مهم ما ته ټول دي ځکه چې دا د سقراط خبره ده چې شاګردان یو تیرې چې داسې خبرې چې ته کوي دا ولیکه هغه به نه لیکه دا استدلال دا و چې لیکنه دا او کتاب لیکل او خبره لیکل دا د سیندلک اولاد او ځکه نه د ما اولاد به سرپرست وي چې څوک به دفاع وکړي نو دا مهم ما ته پوه دي البته مهم زه نه سم کولای وایم چې دا مهم ده دا مهم نه ده او هغه دي په سر کې لارو کې لارویان دي چې مخکې مې خبرې پی وکړي بیا په ترتیب سره د شیرونو دغه ټول دي چې ما یاد کړی پره شیرونو په دغه نه د کولګه کې چې ما څلور آنلاین کړی ټولګي راوړی دي دغه آنلاین کړو سابلیکونه دادی ما د شیرې کوم سابلیکونه د باران سیوري یو ځل مې د لاس ورغوې وګوره راشه چې سترګې مې لمځکې نه راټولې کړم مورې مننه چې دې دې کړم دا څلور ټولګي ما په دې یو شیرې ټولګه کې د چاپ لپاره راوستي او دغه نوم مې کې کو ز کور کې نه یم بار مر الله دا شری ټولګي او لاندې یو برخه کې زما په ستار لو کوم چې درې ټولګي لاندې چې هغه تر هغه پورې دوام وکړ پس دې هم د روس اګلیګ د لاندې یو مسټول ستونزې چې زه په تیوري کې ارخم کار کوم چې دا لاندې زه چې را کولم دا کوم کې په دې وروسته وختو کې مې یو بل نوانه که مال تبغلی ورکه چې لنده یو اصلی منابع خلق دی او دا دری پولگی خبری سوی دری پولگی دیا چې دی آغا جلا دی چه مثلا یو پولگی کرونا تا وقت سوی دا او یو کرو چه اغا تن نوان ورکره کرونایی لنده او یو پولگی دا چو کالمخ که چه پاکستان و ایران به غیر قانونی دول که دی ظلم سره چه علاره واسم روانه دا چه مهاجرین را ایستل دغه چې د هجرت د چاپیریال نه د مجبوریتونو نه دغه موضوعات پکې منعکس شوي هغه مې علیحده ټولګه هغه کړې ده او تر هغه وروسته چون د ما د ټول فرهنګي فعالیت ډېره برخه د نوي نسل روزلو ته وقف شوې ده د هغه لپاره د ما ځینې مقالې دي چې په مشخصو برخو کې د کنسیویدی هغه نش بیا راټول کړی دی او کتابی باندې مې ورکړی ده یو نومیږي تعظیم دیوا او د نام نوی نسل روزنه او دغه څه نور هغه دی دین مورانه ژبه تعلیمي نصاب او څو نور مقاله د نوی نسل روزنه او زموږ دریت په دغه ترتیب البته یو دوی سلسله نورې مې دي کتابونه چې هغه ته ما یو تا ژوند دی او دونه نو ورکړی بلته د تللو یا دونه د دې دوارو لړیو درې ټوک چاپ دی او تلرم ټوک کار روان دی په ژوند دی یا دونه کې هغه مقالې چې ما د خپل استاد ژوند دی فرهنګیانو په باب چې ما ته ارزښت لري دی یا د استادان مې دي چې ما په پرورش کې رول لرلای دی او یا د نوې نسل د دوی آثار او افکار د نوې نسل پر وزلو کې مهم ثابت شوی دی په هغه باندې ملي او بل لړۍ چې دا د تللو یادونه دي د تللو یادونه کې د موږ هغه مطرح فرهنګیان چې اوس موږ سره نشته او یا د ما صنفیان او یا مې د عبدالله خلق وي یا د ما استادان پاتې شوي او یا دغه خلق چې وفات شوي دي ما په هغو د دوی فرهنګي فعالیتونو مقالې لیکلي هغه ټولګو ته د تللو یادونه ما ورکړي
دغه سي نور دوستان کولای شي چې البته یو پیخي نه وي هغه لړۍ چې دا هغه د افغانستان کې د جنو د تعلیم د مخنیوي ستونزه زمو چیرلې ده. په دې موضوع کې تقریبا ما پنځوس یا پنځه څلوېښت مقالې خپرې کړې چې دا مې بیا په دوو ټولګو کې راټولې کړې. انوان مې ورکړی د نجونو د تعلیم مخنیوي تاریخي مسؤلیت چا ته ورلغاړی دی.
ډېره زیاته مننه ښاغلی بهاند. د پنځه شپېته یا اووه شپېتو کلونو فعالیت ژوند او ادبی تخلیق د دیو سپړنه په د لنډ مرکه کې نشي کېدای. زله تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره وخسته. کله د مرکه په پای کې خغلی بهاند خپل یو شعر هم راته وایاس چې بیا الله هم غ شعر سره یو ځای ل تاسو او اوریدونکو سره خدای پمنی وکړو.
سلام زړه شعر په پیدا کوم. راز دا شعر بل یاد د تو وای مو سره په یاد لا فرقنده چې کله هو جلا او یې وسوځه ولا غیته ما یو لندکای آزاد شعر لیکلای چې دین خلک غته لندکای هم وای دا شعر نو ته هغه دا شعر چې هی دلری کلی خلکو غږ می در راشي کنه دا غږ دی وژنی می وهینه سوځوی می لا سوالای نشي مننه.
د کابل په هنتون د ادبیاتو په هنزي د پښتو ډپارټمنټ استاد په هندوی محمد آصف بهاندو چې د ازادۍ ملما په دې خبرونه کې خبرې کولې. تر بلې مرکه د خدای خدي وي.
د ازادۍ ملما
شهیدو تکلونو فریادونا توچی جبا دا پشتو وی زبا یما ہے بنکڑی پشتان زمالا لونا توچی جبا دا پشتو وی زبا یما ہے بنکڑی پشتان زمالا لونا توچی جبا دا پشتو وی زبا یما کری پگور کی اومین لی گل دبدو صفتونا دہرمان پلم بو اسوام تیٹن شوام اومین کرل مغرورانو تاوز رونا چی زڑکی اسی شوی بول اوچز ماکلل مات حق دورو زنزی رونا کہر تو فلک نا بڑی پا ما وکڑی ماجی تڑی دی
لار کوله او افسوس سیاد نه وات کل وزر
ما اسمان دا آزادی تلار استلا خو خو نیش کاری می مات کل وزرونا هر خواچی دا وفا پتم لارم فرشی وی وو دی بولان دی دا منا لاز می جکر دا درمند سر ساتو تا یو بیت می د محروم د زړګي خونه ډیر وګړي بزمال مرګ
زما په شعر باندې وای ارا دونه شاهی زینی په دې پوشی چې په خلمی ظالمانو لګولې و مهرونه تو چې جبا د پښتو وی زبایا ماهر بنکړي پښتانه زما لالونه